ازادي راديو پی یو ستوديو ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د توریزم پر وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ د دوام ژمنه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان به د دې ستونزې پر وړاندې یوازې نه پرېږدي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو مخکې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه اورو.
سرکړه څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان پر د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بالاستیک توغندی په بریالیتوب ازمویلی دی. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو ډیپلوماتان نن د سوریې د سولې په اړه خبرې کوي. امریکایي سناتورانو نن په هر کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره خبرې وکړلې. د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له دې مخکې د جمهوري ریاست سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر اشرف غني به له سناتورانو سره د تروریزم ضد جګړې، د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. د امریکایي سناتورانو د پلاوي مشري امریکایي مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین کوي. د امریکایي سناتورانو پلاوي به همدار از نن د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت له قومندانانو او ځینو نورو افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ادارې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. طارق شاه بهرامي دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې.
د پالیسی توقع میره که د قسمت پناهگاه امن یک
موقع تمه چې په دغه پالیسی کې تر هغه وروسته د امن ځایونو په اړه یوازې د ریس غوړه شي. د ستراتیژي پر اساس فکر کوم چې یو څه زیات مرسته به افغانستان سره وشي او هم به پر هغه هیوادونو چې تر هغه وروسته تمویلوي زیات فشار راوستل شي. خاغلی بهرامي زیاته کړه چې دغه نوې ستراتیژي لمخې به افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هم مشخص شي. د کونل چارواکي وایي چې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور سخت دریځې وژل شوي دي. د کونل والي وحید الله کلمزي وویل په دغه حمله کې چې د دوشنبې په ورځ د ولایت په یوه غرنۍ سیمه کې وشوه، د داعش قومندان حضرت ګل او د دې ډلې درې نور وسلوال پکې ووژل شول. داعش چې فعالیت یې ډېر پر څنګلوري ولایت ننګرهار متمرکز دی، په وروستیو کې لمنه کونل ته هم غځولې ده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خلکو اعتراض پای ته ورسید. لسمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه اعتراض چې درې ورځې مخکې پیل شوی و، ګردیز ته له کابله د یوه ورغلي دولتي پلاوي او د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په نتیجه کې پای ته ورسید. د دولتي پلاوي مشر دلاور فیضان وویل:
زه به د لویې پکتیا بالخصوص د پکتیا لپاره منډم کوم، کار بم کوم، انکشافي پروژې بم ورکوم، تقررات بم ورته کوم. نو انشاءالله تعالی چې د ولسمشر اراده د پکتیا لپاره ډېره زیاته ښه ده.
د پکتیا د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو او عامو خلکو د ولایت د دوی په وینا د مرکزي حکومت نه پاملرنې په خاطر دغه اعتراض کړی او که ویلي دي او که غوښتنې بیا ونه منل شي بیا به هم دغه لړۍ پیل کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو مدافع ټولنې نه د افغانستان د جزا په قانون کې د سایبري جرمونو په برخه اندېښنه څرګنده کړه. د دغې ټولنې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د قانون په دغه برخه کې له اصطلاحاتو نیولې تر د سایبري حملو مرتکبینو ته د جزا په ورکولو کې ډېر موارد زینه دي او کیدای شي هغه د مختلفو سلیقو له مخې تفسیر شي. سایبریا انټرنیټي حمله هغه عملی دي چې په دې وروستیو کې ډېر کار اخستل کیږي او د افغانستان حکومت هم هڅه کوي چې د مخنیوي لپاره د نورو هڅو ترڅنګ په قانون کې عاملان ته سزا وي واضح وي. د همدې سیمه او نړۍ څو خبرونه. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بالاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د سېشنبې په ورځ وویل چې د هوا سونګ څوارلس په نوم دغه توغندی 2800 کیلومتره پورته والوت او له 9 دقیقو الوتنې وروسته یې هدف وویشت. د لویدیځ د وسلو د چارو کارپوهان وایي دغه توغندی چې نن شمالي کوریا توغولی دی د دې هېواد لخوا تر ټولو بریالۍ ازموینه ده، خو دوی هغه یو منځنی واټن ویشتونکی توغندی بللی چې اعظمي تر الاسکا پورې رسېدلی شي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان په سیول کې د دغه توغندي د توغولو په اړه د ملي امنیت شورا غونډه ته وویل: د امریکا او جنوبی کوریا د حکومتونو د لومړنۍ قضاوتونو لمخې دوی ګمان کوي چې دا به د یو منځني وټن وشتون کې بلاستیک توغندي آزموینه وي. په هر صورت موږ دا هم څېړو چې ښایي دا له وچې نه وچې ته توغندی وي. که همداسې وي نو موږ به دا وموندو چې په وړاندې کوم اړین اقدام کولی شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپله تویتر پاڼه په یو پیغام کې د شمالي کوریا له متحده هیواد چین څخه وغوښتي چې پر پیونګ یانګ فشار راوړي څو دا ډول آزموینې بندې کړي. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو ډیپلوماتان نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو له استازو سره پنځم دور خبرې ترسره کوي. په دغو دوو ورځنیو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی سټیفن دی مستور هم ګډون وکړي. په استانه کې دغه خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیې په منځګړیتوب ترسره کیږي له هغو نورو بیلې دي چې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې پر مخ وړل کیږي. او کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د جولای په اوومه په هامبورګ کې د جی شل یا د سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ وګوري. دا بل هغه وروسته چې ترامپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ کتنه وي. سپینې ماڼۍ هم مخکې دا تایید کړې وه چې ترامپ او پوتین به د دغې غونډې تر څنګ سره وګوري، خو په دې اړه نور جزئیات نه و ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه او سوله د افغان چارواکو او د امریکایي سناتورانو د غونډې عمده موضوع ده. ل افغان چارواکو سره د امریکایي سناتورانو د کتنې او د امریکا د ولسمشر د نوي پلان په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پښتلې دي.
د ترامپ خپل مستقیمه لارښوونه امریکایي جنرالانو ته د امریکا نوي نظامي دوکترین په چاغوي باید د پاکستان پر وړاندې کوم پالیسي ونیسي.
د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي کله اعلانېږي؟ د افغانستان دفاع وزارت له سرپرست څخه په دې اړه اورو.
یک هفته ای لا داروز باد سیاست ایالات متحده امریکا یا پالیسی و استراتژی ایالات متحده امریکا مبنی بر افغانستان و کشورهای منطقه بخصوص آسیای جنوبی روشن خواهد شد.
په اورزګان ولایت کې شته شکایت کوي چې د لونو ژځې ژولو په صورت کې د کورنۍ له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي.
پله ماینه ور ټکول باره ز پرالم ز چ پرالم د مال دنجلی ولی وی ولی ټکای باره ویل ول دغه دی ول خاص کور د لونو را ډک کړل.
په کونړ ولایت کې د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالی کچل وړه سوي ده.
تو اتم د مارچ پورې یو سلو چلیرش قضیه وی چې دا قضیه د خزو د چارو ریاست او د جنایي او د وو د دفتر ټول چې سره راجمه کینو دغه تعداد ور کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې شمالي کوریا نوی بالستیک توغندی ازمویلې دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي. تاسو ازادي رادیو اوري. د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. که څه هم تر اوسه له امریکایي سناتورانو سره د شاغلي غنی د لیدنې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک سوي، خو مخکې ارګ ماڼۍ ویلي و چې دواړو خواوې به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. جزئیات محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
بله ملالی جانې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه غواړم یو خبره تصحیح کړم چې تقریبا یو نیمه دقه وړاندې ما د ولسمشر د وین مرستیال نجیب آزاد سره خبرې وکړې او له هغه څخه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د جان مکن په مشرۍ چې کوم پلاوی د امریکایي سناتورانو کابل ته راغلی د دې جزئیاتو په اړه ورسره وغږېدم. هغه راته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د افغانستان او د امریکا پر اړیکو بحث شوی او بله مهمه موضوع چې د ورته اشاره وکړه چې جان مکن او امریکایي پلاوی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې دوی د پاکستان د لوی دریسیز او مختلف چارواکو سره خبرې کړې دي او تمه ده چې ډیر ژر به د ترهګرو پر وړاندې ګډ عملیات پیلېږي. او د ښاغلي آزاد په خبره د امریکا متحده ایالاتونه به دغه عملیات څاري. خدای ونه ویل چې دغه عملیات به کله پیلېږي، نو خبروي چې په دې برخه کې د ښاغلي آزاد د خبرو یوه برخه له قدرمنو اوریدونکو سره واورو.
پدې نه چې جمهور رئیس ټینګار وکړ چې افغانستان به ټول د امریکا په مرستو تکیه نه کوي او د ملګرتیا باید د متقابل ګټو او احترام ولاړ وي. زمنن سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درسي سره خبرې کړي دي او لوی درسي پاکستان لوی درسي ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به ترهګر په وړاندې ترسره کوي او دا عملیات به ایالاتو لخوا څارل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا پر راتلونکي ستراتیژي هم بحث وشو.
ملالی جان همداراز تمه ده چې تراتلونکو څو شیبې پوری د جان مارکیټ په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی چې کابل ته راغلي دوی مطبوعاتي ناست هم پیل شي د په کابل کې البته د قاطع ملاتړ د ماموریت په قومندانۍ کې دغه ناست تر سره کیږي. خبري اعلان ورغلي د ازادي رادیو خبريال هم د ناست ته ورغلي او تراتلونکو څو شیبو به دغه پلاوی د افغان ژورنالستانو پوښتنه هم ځواب کړي چې کېدې شي په هغه محل بمل دمن اوریدونکو سره به روسی جزئیات په دې رابطه شریک کو. بله
ډیر زیاته مننه محمد حدیث پردیس و چې د کابل څخه د امریکای سناتورانو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نن ورځې د کتنې په اړه معلومات راکول د ویل چې نوې معلومات دا دي چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي رادیو ته ویلي چې امریکای سناتورانو ویل پاکستانی پوځي چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې د ترهګرو پر وړاندې به ګډ عملیات کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وايي افغان چارواکي باید د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوي ته چې دا محل په کابل کې د قناعت ورکړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړي. سیاسي کارپوه خالد سادات وايي که څه هم پاکستانیان هڅه کوي چې بیا هم ځان د ترهګرۍ قرباني وشي او په دې برخه کې د امریکا نظر جلب کړي، خو افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه پورته کړي. محمد حدیث پردیس یو ځل بیا یو مرکه کړې ده چې د ښاغلي سادات سره دا خبری مطرح کړی او د پدی اړه د هغه نظر پښتلې دي.
امریکا د پلاوی سفر کابل ته او هغه د جان مکین د رهبری لاندې پدی مفهم چې امریکا د افغانستان لپاره د نوی نظامی ستراتیژي یا د جګړې نوی تګلارې باندې فکر کوي او دغه تګلارې باندې فکر کول فکر د امریکا لپاره اړین به دا وي تر څو راشي او د افغانستان حالات له نږدې څخه وسره له نږدې څخه وګوري. دغه خبر کې دلته د ټرمپ خپل مستقیمه لارښوونه امریکایي جنرالانو ته او د امریکا نوی نظامی دوکترین ته چې هغوی باید د پاکستان پر وړاندې کوم پالیسي ونیسي. ټرمپ لمړی خپل پلاوی د مکین تر مشل اندی پاکستان تر ولګ نن به کابل تر راشي او د حالات په نوی د لنډی صدرالات په اړه د ونه سره د نظامی ستراتیژي په اړه باندې فکر کوي.
استاد د امریکایي سناتورانو راتک کابل ته او همدارس تاسو ویل چې د کوم نوی ستراتیژي جوړیږي د دې پر اړه باندې به افغان چارواکو سره خبره کوي. دوی وړاندې پاکستان ته هم سفر کړي او څومره مطمئنه یاست چې د امریکایي سناتوران به وکړي شي چې پاکستان په افغان سوله کې د ریښتینی اقداماتو ته اړ کړي او په دوی به فشار راوړي چې برخه کې هغه کومي همکاري چې تر اوسه پر نه تر سره شوی هغه تر سره کړی.
یو مهمه خبره دا ده چې موږ د امریکا اوسنۍ پالیسی یا نظامی ستراتیژي ارزو او د اوسنۍ پلاوی تک لمړی پاکستان ته یو خطر د افغانستان لپاره څه متوجې ده. هغه دا و چې پاکستان د خپل نظامی سیاست یا د خپل نظامی تګلار څخه استفاده وکول شي جان مکین او د دې پلاوی وزیرستان ته بوتل الته د ډیورن په کرخه باندې د اطمینان په اړه باندې خبرې وکړي. دا هغه څه دي چې باید نه وې شوی ځکه د صنعت وړاندې کولو سره پاکستان امریکا سره خپل اړیکې جوړوي او په امریکا لپاره ځان داسې خیری چې د ګویا زو قربانی زمال ادرس ته افغانستان تک مخاطر متوجه نه ده او وزیرستان ته د دیپلوماسي بوتل د امریکا د ادرس نه د هغه سده چې پاکستان ته جلوبه کې ځان مخکخ بولی.
استاد کبیا هم پاکستان لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کای سناتوران راغله او دوی لا بیګری وکي په یو شکل دغه مسله واضح کړي چې د تروریزم قربانی پاکستان هم د په دې رابطه باندې اقدامات شوي دي نو کوم ستراتیژي چې دوی جوړی نه وي ستراتیژي په غیر رابطه باندې یعنی کوم د دوی راتګ کتنې د بدوم راغیزونه لري.
زه فکر کوم د افغانستان د حکومت د فعال سیاسي رول پورې اړه لري چې زمونږ نظامی چارواکي د افغانستان د حکومت مشران او هغه څوک چې د نظام رهبری کوي د هغوی خبرې به د امریکا د رهبر د امریکا د هيئات سره بل اخر کوم نتیجه ورکاندي. که چېرته موږ وکول شو هغه اسناد یا هغه شواهد چې د پاکستان د ادرس ته موږ متوجه دي افغان حکومت په لاس کې لري د اوسنۍ جګړې د تداوم په اړه د طالبانو سره د پاکستاني استخباراتو د پاکستان د نظامیانو د ملاتړ په اړه همدارنګه هغه بندیان او هغه او هغه جنګیالي چې افغان حکومت له ځان سره لري او پاکستانیان دي دا هغه څخه باید تحقیقات اخیستل شي. اوسې د فکر کوم د دې اسناد په وړاندې کولو سره بالاخره افغان حکومت کولی شي د امریکا له زور بدل کاندي.
تاسو ازادي رادیو او ریو د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات څخه مو د امریکایي سناتورانو او افغان ولسمشر د نننې غونډې په اړه د هغه نظر واورید.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په اتو ولایتونو کې د شدید جګړې مدیریت کوي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د سه شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د هیواد په 21 ولایتونو کې جګړه روانه ده. په دې اړه د سباون کاکړ راپور اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د حکومت وسلوال مخالفین په روان کال کې لوی جنگي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې د ولایتونو یو شمیر سیمې تر خپل واک لاندې راولي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د سه شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې اوس مهال په یو شمیر ولایتونو کې شدید جګړه روانه ده، خو په خبره مخالفین به خپل هدفونو ته ونه رسیږي. شدید جګړه ده او دا مهال موږ په یوشت ولایتونو کې په جګړه بوخت یو او په اوو اتو ولایتونو کې موږ شدید جګړه مدیریت کوو. دشمن خپل لوی ستراتیژي ته په کتلو سره دغه جګړه پیل کړې ده، خو تاسو ته ډاډ درکوم چې خپل دغو لویو او ستراتیژیکو هدفونو ته به ونه رسیږي. خوش اغلی بهرامی دا ونه ویل چې په کوم ولایتونو کې شدید جګړه مدیریت کوي، بلکې زیاته کړه چې د افغانستان په ولایتونو کې جګړه بهرنی تروریستان رهبری کوي. شغلی بهرامی روان کال یو جګړیز او خونړی کال یاد کړ، خو هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال به وسوال مخالفین له جګړې لاس واخلي او سولې ته بغاړه کړي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست په دغه ناسته کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د اوږد مهال پوځي او سیاسي ملاتړ په اړه هم څرګندونې وکړې. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به هم تر لسو ورځو پورې د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي، چې د خبره په کې افغانستان ته به د خپل نور رالیږونکو پوځیانو او له افغان حکومت سره د خپل مرستو په اړه به هم جزئیات ولري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مسؤل وایي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د وسوال مخالفینو په وړاندې په جګړه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي او اړینه ده چې په پرمختللو جنګي وسایلو سنبال شي. د دغه کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه داسې وویل: دی وایي اوس هم موږ د پوځي تجهیزاتو له کمښت سره مخ یو، په ځانګړي ډول هغه درنې او پرمختللې وسلې چې طالبان لري، خو زموږ ځواکونه نه لري چې ځای تش دی. د ځانګړو ځواکونو زیاتوالی ګټه ورته ممیږي او درېیم باید د هوایي ځواکونو برخې ته پاملرنه وشي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د نورو څلور زره عسکرو په رالیږلو غور کوي او د ناټو له غړو هیوادونو یې غوښتي چې شاوخوا 3000 نور عسکر افغانستان ته ولیږي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي کوشش کوي چې د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه برابر کړي او د نورو ځواکونو د روزنې او تجهیز برخې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په کونړ کې د شذو چارو ریاست وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې پر د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده. روح الله انوري په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي رادیو ته وویل په ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله پر خزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوی او د تیر میلادي کال د مارچ له میاشتې څخه تر اوسه دوی ته نږدې 1.5 سل د تاوتریخوالي سره مخ شوو خزو مراجعه کړې ده.
اتم د مارچ پورې 144 قضیه وي چې دا قضیه د خزو د چارو ریاست او د جنایي او د وو د دفتر ټول چې سره راجه مکه نو دغه تعداد ورکي او د دینه وروسته ډیر قضایي منګ لراغلي دي چې د جنایي تبیل راغلي خزو چارو ریاست تبیل راغلي دي او دوه دفتر ته مونږ ته چې کوم قضیه راغلي دي تر دې هدا پورې تقریبا 12 قضیه ته رسیدلې دي.
دا غین علاوه
زمونږ قضیه 12 ته رسیدلې. د تیرو کلونو په پرتله باندې زما په نظر لږ اضافه شوې ده.
هغه ول دا هغه خزي دي چې خپل غږی پورته کولای شو، یو دفتر ته د شکایت کولو د پاره ځان رسولې شو، خو دا سي نور ډیره خويندشته چې هر ورځ د تاوتری خوالي وهلو ټکولو او نورو ډول ډول ستون سره مخ دي، خو یو زیته د تللو او شکایت کولو حق هم ترې خستل شوی.
زمونږ اکثر هغه مناطق کې چې هغه ته قانون رسیدګی نشي کولای، زمونږ لاسرسي نشته لري هغه کې واقعا چې خوشونتونه شته دي، خو بعضی زمونږ د سي خويندې دي چې هغه خپل نشي تر دې زیرار رسیدلې. یو تلیفوني تماس نیسی دغه تلیفوني تماس په ذریعہ باندې به مونږ
موضوع د جنایي سره یو ځای کوو، یعنی هغه به کولای شي چې دغه موقع ته رسیدګي وکړي.
میرمن سهیلا بابر له دینی عالمانو، قومي مشرانو او د ټولنې له نورو غړو او مرکزی حکومت غواړي چې په خزو د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مدني فعال صلاح الدین حبیبی به وایي کوم مؤسسات چې د خزو د ژوند د خوالي او د تاوتریخوالي د مخنیوي او کموالي په نوم له نړیوالو او مرکزی حکومت پروژې اخلي، هغوی یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې ورکشاپونه او غونډې جوړوي او هغې ته هم خپل خپلوان او دوستان راغواړي. کله هم داسې هڅه نه ده کړې چې لرې پرتو سیمو ته او هغو ځایونو ته لاړ شي چې هلته ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
زیاتره موسسات راشي، ادارې راشي، د مرکز نه، د کابل مرکز نه راشي، مرکز کې خپل کار ترسره کړي. چون زمونږ کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی، دوردسته ولسوالۍ لري، نو دوی چې خپل کارونه هلته په مرکز کې ترسره کوي او زمونږ زیاتره نفوس په ولسوالۍ کې دی، او بیا زیاتره خویندې او شاقه کارونه او هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مرکز کې دومره نشته څومره چې په ولسوالیو کې دی.
حبیبي وایي همدا او یو شمیر نور لاملونه دي چې پر ښځو د تاوتریخوالي کچا د کمیدو په ځای مخ په لوړېدو ده.
خلکو د بې سوادۍ کچه بیخي زیاته دغه ده په ټولنه کې، بل د خلکو بې خبري د قانون نه، او تر دې تر څنګ بېروزګاري او امنیت د ټولنه غټه ستونزه ده. هغه دودونه او رواجونه دي چې د قانون مخې نیولې ده، د ښځو پر وړاندې چې کوم حقوق دي، ښځو ته میراث نه ورکول یا نور داسې کارونه لکه تعلیم ته اجازه نه ورکول، رواجونه دي چې د قانون مخې نیولې ده او مثبت بدلون منځ ته نه راځي. نو د دې بدلون راوستلو په خاطر باندې داسې چې کېږي دا ډېر کم دي.
دا ونی ورده چې په تیرو شاوخوا شپاره سکلونو کې هیواد ته د خزو د ژوند د خوالي او هغوی ته د سانتیاو د برابرولو په نوم په میلیونونو ډالر راغلل. د دې په ځای چې دغه کومکونه د خزو د ستونزو په هواري ولګيږي، څه د مرستندویانو لخوا او څه هم د افغاني چارواکو لخوا هیفو میل شو او خزي هماغسي د تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. و موردل چې په کونړ ولایت کې د شوزو چارو ریاست ویلي چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته سوې ده. اوس به ورسو اوروزګان ولایت ته. یو راپور لرو چې وایي د اوروزګان ولایت یو شمیر میرمنو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ژوند ملګري یې ورته د ښځینه اولاد زیږولو په خاطر د مرګ ګواښ کوي، چې له کبله یې ډېری ښځې پر رواني ناروغیو اخته سوي دي. په ورته وخت کې دیني عالمان هم دغه کار د اسلام خلاف عمل ګڼي. شریف الله شرافت د راپور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د ماشوم پیدا کول او دې دنیا ته د هغه راتګ د لوی خدای جل جلاله په قدرت سره کیږي، نه د بنده. خو اوروزګانی میرمنې وایي خاوند یې په دې مخه ورته د وژلو ګواښ کوي او وهي ډبوي چې ولې نارینه اولاد نه پیدا کوي او زیاتې لوڼې پیدا کوي. په دغه ولایت کې یو شمیر میرمنو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کورنۍ کې د خاوند او یو شمیر نورو غړو دغه ډول چلند و زیات شمیر میرمنې په رواني ناروغۍ اخته کړي. یو شمیر میرمنو د خپل خپلوانو د سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې ویلي.
زما خپل زوی و مشر شاولینو میدل خپل ماینه ول ټکول باره زه پرالم، زه چې پرالم د مال د انجلی ولی وای ولی ټکې باره ویل ول دغه دی ول خاص کور د لونو را ډکه کړله باره ما یو نه خوش کور سره وکړه پس ما مختد سره می وېستل باره چې وتل باره مخ ما ته را وړول ول مور دا ګرد ته باره مال ته څنګه ځایم باره ویل ول دغه دی ول دا انجلی دی ما ته را وښتل ګرد لونې پیداس ول وس په کور کې دغه سیز سره جنجالونه دي.
یو وز خور و چې زموږ خپلوانه و نو ودانې نه دانې نولې پیدا سوي وي. یو دانې مشر سوي و نه دانې نولې د سانی پلته پسې وي. په دانو نولې کې اته پیدا سوي دانه مې چا پیدا سوي و بیرې د خوند ورته ویلي و چې انجلی وغورځوي د انجلی نو چې د انجلی مراوړې خونې ته دغه مورې د تشویش سره دی ویل چې ډېر تشویش را باندې راتلی ډېر چې بدې ما ته د خبرې راته کولې د خوند به مې مثلا ول داسې به و چې دا د خوب وخت بس و زه به در هغه ساعته په دا جوړ غاښ داسې نه اخته وم در هغه ساعته پورې به زه به غاښ اخته وم چې ما به خپل یو غاښ وکړي وروسته به باره بیا به زه بیداس ولم سراحت به مې وکړي.
اورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره څه باندې 80% خلک نه لوستي دي او 90% میرمنو ته د کورنۍ لخوا څخه اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې وکړي. دا چې ولې په اورزګان ولایت کې خلک د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي دغه پوښتنه مې په دغه ولایت کې د مدني ټولنې د مسؤل انوشي بارکزي څخه وکړه.
نما مطالعات دې مطلقه دې سوادي ده تر څنګه د زموږ بلدنو نه درک او نه فهم ټول دې اوس دې هم زموږ سره نه لري نه البته په بد وختانه سره دې لا هم فکر کوي چې د میلاد څخه در مخه شي چې تکول کېده لې د نجونو پر وړاندې کې د دې مخونه تورېدل شته شرم د شرم له لاسه دې فکر کوي چې هغه اوس نه هغه څنګه نه دا فکر نه کوي دا د محمد صلی الله علیه وسلم پر افکار بالکل د نړۍ مخ واوسي.
اغلی بارکزی هم درنګ پر دولت نیوکه وکړه چې په دغه ولایت کې میرمن ته خپل حقوق نه دی ورکړي او پاتره غلی دی. خو د دغه سی وحشتانه عمل د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟ په دې اړه می په دغه ولایت کې د ځوان او جرنالیست احسان الله ولسیار څخه وپوښتل. هغه راته وویل
د دا په مخنیوي کې در ټولو مهم علما دي ځکه زموږ په ټولنه کې دی ډیر رول لري او خلک دي ته ډیر ارزښ ورکوي د دې خبرې درې ځای منل کیږي تر هغه وروسته رسنۍ دي هغه په دې کې ډیر رول لري ځکه درې ځای ژغ ځي د رسنیو د دې څخه بیا هم دا غوښتنه کوم د دیني علما او ځوانانو مدني ټولنو او رسنیو څخه چې په دغه کې خپل مسؤلیت پر ادا کړي او خلکو ته خلک نه پوهیږي هغه پوک
لدی ټول سره سره دینی علما هم د زی او لور ترمنځ توپیر د اسلام لړخه ناروا بولی. په اورزګان ولایت کې د حج او کاپو رئیس مولوی حمدالله عبدالی له خلکو غوښتنه وکړه چې د دغه ډول وحشتانه عمل څخه لاس واخلي او د لور او زوی ترمنځ توپیر ونه کړي. ښاغلی مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته داسې وویل
د مسلمان سره نه ځای چې د یو ماینې ته وایي ته ماته لور راوړي زه تا غواښوم دا کس الله دی چرڅوونکي الله دی نو د اسلام د اصولو لرې خبره دا ده چې یو څوک خپله مادینه په دې ګواښي چې ته ماته لورې راوړې او نر نه راوړې دغه چې سړی د تقدیر د الله غاړه غځوي دا د الله نارضایي ده دا سخت دی دا شرط حرام ناروا ده.
دا یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مسولین هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې په اورزګان ولایت کې لا اوس هم د ښځو حقوق تر پښو لاندې دي او د تاوتریخوالي قرباني دي او په خبره چې دغلته دولت نه دي توانېدلی چې ښځو ته خپل حقوق ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو ازادي راډیو او ری اوس په ورسو او د ساينس په نړۍ کې به د ځینو تحولاتو په اړه لیسمت څاروان څخه واورو.
څیړونکو د عکس اخیستلو یوې نوې ټکنالوژۍ ته وده ورکړې چې د انسان په ذهن کې ځینې فکرونه چې هغه په خوله نشي بیانولی څرګندوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا ټکنالوژي د انسان د مغزو تصویر اخلي او د انسان په ذهن کې پیچلي او نه بیانیدونکي افکار پیژني. په دې څېړنه کې شواهد وړاندې شوي چې د انسان ډیر څه چې په خوله یې نشوای څرګندولی په دې وسیله ښکاره شوي دي. تر دې وړاندې د ټکنالوژۍ په وسیله د انسان د خبرو د حقیقت معلومولو راز راز آلې جوړې شوي او دغه راز د هغو انسانانو چې کوماوي د وضعیت د معلومولو وسایل جوړ شوي دي.
پیغامونه او ځوابونه.
رحمت الله ریانیم د کابل سیدنکه ګوره زمونږ انګریز جمهور اشرف غنی په ښکارا د ډول خپل اعلان وکړو چې مونږ پاکستان صلح نه غواړو. مونږ غواړو چې پاکستان سره صلح وکړو. دا په دې معنی ده چې افغانستان ولسمشر په ښکارا ډول جواب تکړه چې پاکستان حامی د خپل تروریست دی. دا د مفکوره په سطح ملي فراملي او منطقوي او بین المللي په سطح باندې دا خلکو ته ثابت کړ چې په دې اړه کې باید امریکا او خلک چې نوي پالیسي ادارې نږدېرتلونکي کې اعلانوي باید خپل هغه ټول وضاحت په دې اړه ولري چې مثلا موږ څه کول غواړو د امریکا د پاکستان په اړه باندې څه فشارونه راوړو څه تحریمونه راوړو ترڅو پاکستان آماده شي د دې لپاره چې په امریکا غواړي چې خپل صلح راوړي په افغانستان کې د صلح یګانه لار ده چې په پاکستان فشار راوړي ځکه چې پاکستان همي د ترستانو دی او امریکا چې د بزرگترین حمایت کننده د پاکستان دی، نو په دې لار کولای شي چې پاکستان مجبور کړي د صلح لار ته.
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. په کابل کې 4:13 دی. لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سناتور جان مکن په مشرۍ امریکایي سناتورانو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان لوی درسي زور سره ژمنه کړې چې د ترهګرو په وړاندې به ګډ عملیات کوي او هغه به متحده ایالات هم څاري. دغو سناتورانو نن په ارګ کې له ولسمشر سره وکتل او وروسته یې هم د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتنه درلوده. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژۍ به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. د کونل چارواکي وایي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 4 سخت دریزې وژل شوي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خلکو اعتراض پای ته ورسید. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه اعتراض چې 3 ورځې مخکې پیل شوی و، ګردیز ته له کابله د یوه ورغلي دولتي پلاوي او د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په نتیجه کې پای ته ورسید. د افغانستان د آزادو رسنیو مدافع ټولنې نن د افغانستان د جزا په قانون کې د سایبري جرمونو پر برخې اندېښنه څرګنده کړه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د جولای په 10 په هامبورګ کې د G20 یا د 20 سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ وګوري. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بلاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. خو د لویدیز د وسلو د چارو کارپوهان وایي دغه توغندی چې د شمالي کوریا لخوا لومړنۍ بریالۍ ازموینه ده، یو منځنۍ واټن ویشتونکی توغندی دی چې اعظمي تر الاسکا پورې رسیدلی شي. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالتونو ډیپلوماتان نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو له استازو سره 5 دور خبرې ترسره کوي.
خبرونه مولا نوریاس نوري څخه واوریدل. مرزي احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په جنوبی کوریا کې د تکواندو د کوریا اوپن سیالۍ نن رسمن فرانسل شوې. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ په لومړۍ لوبه کې نن افغان تکواندو کار محسن رضایی خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه او دوهمه لوبه له جنوبی کوریا سره لري. ترکی وایي چې په دغه سیالۍ کې له افغانستان څخه روح الله نیکوا، محسن رضایی، حکمت زینت او سمایا غلامی ګډون کړی دی. د تکواندو د کوریا اوپن سیالۍ د جنوبی کوریا په کوربتوب دی. اوسلو دریاتیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ نن پیل شوې او 4 ورځې به دوام وکړي. د فوټبال د آسیا مرکزی زون په سیالیو کې د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې تاجکستان ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته همدراز ویل چې د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله نن مازدیګر 5:30 بجې له قرغزستان سره لوبه لري. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې ګډون کړی دی. د آسیا د مرکزی زون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 2 نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12 دوام کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي شفیق الله شفق نن د ننګرهار د اتلانو کرکټ سیالۍ په لړ کې په 6 بالونو 214 منډې وکړې او په دې سره یو نوی ریکارد جوړ کړ. د سپین غر زون د کرکټ بورډ مسؤول بختیار ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ نن د ختیځ کرکټ کلب اکاډمي او سکول کرکټ کلب ترمنځ وشوه. د ښاغلي سایل په خبره ختیځ اکاډمۍ د ټاس په ګټلو سره د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلورونو کې د شفیق الله شفق د 214 او وحید شفق د 1 منډو پر مټ متقابلې لوبډلې ته 352 منډې هدف وټاکه. د موړې وایي چې په دې سیالۍ کې د شفق 21 شپږیزې او 15 سلوریزې د یادولو وړ دي. بختیار ساحل دا هم ویل چې د سکول کرکټ کلب ټول لوبغاړي په 100 منډو وسوسېدل او دغه سیالۍ د ختیځ کرکټ اکاډمۍ په لوړ توپیر وګټله. دغه سیالۍ د جون په 9 پیل شوې او 14 ورځې دوام کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري. په د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګړې اچار خبريږي. خو تر هغه مخکې یو راپور لرو چې نړیوال راپور دی. شمالي کوریا ادعا کړې ده چې د لری واټن داسې توغندۍ ازمویلې دی چې کله یې هم پخوا دومره بریالۍ تجربه نه وه کړې. داسې راپورونه خپاره سوي دي چې دا توغندۍ د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې رسېدلی سي. د شمالي کوریا دا نوې توغندۍ په حساس وخت کې ازمویل سوی دی او په دې اړه احمد شیبر راپور راکوي.
دا توغندۍ نن د شمالي کوریا په لویدیځ کې پروت د پیونګان له ولایت وتوغول شو او د نږدې 24 دقیقو په مخه په هوا کې وو چې دا د شمالي کوریا تر پخوانیو ازمویل شویو توغندیو اوږد واټن دی او تر 900 کیلومتر پورې فاصله یې ووهله. یو امریکایي ساينس پوه ډیوډ رایټ وویل که چیرته دا توغندۍ همدومره وخت په هوا کې ساریدلی شي او همدومره فاصله احتوا کوي لکه چې ویل شوي دي، نو امکان لري چې تر 1500 کیلومتر پورې واټن ووهي او په دې ډول الاسکا ته په اسانۍ رسیدلی شي. تر دې ازموینې وروسته د جاپان سر ریاسم شینزو ابي په ټوکیو کې خبري غونډې ته وویل جاپان به دا هڅې زیاتې کړي چې پر شمالي کوریا فشار ډیر شي. په دې لړ کې به د امریکا له متحد ایالاتونو او جنوبي کوریا سره سخت متحد شو. زه هم دا راس پلان لرم چې د چین ولسمشر شي جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته زنګ ووهم تر څو په دې برخه کې ډیر رغیدونکی نقش ولوبوي. جاپان ویلي دی چې داسې باور کوي چې نننۍ توغندۍ د جاپان په سمندرګي کې د جاپان اقتصادي زون ساحې ته نږدې لوېدلې دی، خو په سیمه کې کښتیو او هغو الوتکو ته چې هلته شته زیان نه دی اړولی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنګ شانګ نن په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې وضعیت نازک دی. د کوریا په ټاپو وسمه کې حالت پیچلی او حساس دی. مشکله لرو چې ټولې خواوې آرامه پاتې شي او له زغمه کار واخلي تر څو په دې ټاپو وسمه کې ژر تر ژره کړکېچ راکم شي او بیرته د سوله ییزو خبرو په سم لور روان شي. روسه د شمالي کوریا د نننې توغندې په اړه ډیر توضیحات نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو له مخې دا تجربه واشنگتن او په آسیا کې د هغه متحدانو سیول او ټوکیو ته یو سیاسي ګواښ ګڼل شوی چې شمالي کوریا کولی شي د خپل واټومي وسلو نیمګړی پروګرام پسې بشپړ کړي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ځینې افغاني کورنۍ د لور په زیږیدو له مور سره تاوتریخوالی کوي چې ولې لور زیږولې ده.
شوالم برما گفت که اگر طفل دختر بود متراویک شم.
د موضوع په اړه ډرامه هم لرو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د انساني تاریخ غړې پاڼې له خزو سره د مختلفو ظلمونو په تور شوې دي چې په هغو کې یو هم د جنسیت موضوع ده. موږ لولو چې په اکثرو ټولنو کې نارینه ماشوم ته د انجلۍ په پرتله ډیر ارزښت ورکړل شوی دی. خلکو تل هلک ته په ښه نظر او انجلۍ ته د ضعیف او کمزوري موجود په سترګه کتلي او تر خپله وسه یې ظلم او زور زیاتی ورسره کړی. د نجونو ژوندي ښخول د عربو د جهالت په زمانه کې رواج و. دوی ته د لور پیدا کېدل شرم او ننګ ښکارېده او د دې شرم د پټولو لپاره یې په خپلو معصومو لورګانو خاورې اړولې. ګڼ افغانان هم چې کله یې زوی پیدا شي ډیره خوشحالي کوي، خو د لور په زیږیدو غم او خپګان ښکاره کوي. په اکثرو افغان کورنیو کې د لور پیدا کېدل په وی پیلېږي. آن په ځینو مواردو کې کوچنی ماشومې ته د شومې، بدقدمې، سپیرې او بدبختې نومونه اخلي او شیدې نه ورکوي. مور سره په دې خاطر چې لورې زیږولې د مرګ تر حده تاوتریخوالی کېږي. د خپرونې په لومړۍ برخه کې د موضوع په اړه ډرامه لرو چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
څنګه شو ولکه ډاکټر څه وویل؟
معایناتې وکړل، ویلي چې ماشوم جلۍ ده.
لور ده؟
او د دې بدبختې هر ځل لور پیدا کېږي. د خلکو د خندا یې کړم.
او زویه، دا سپیره وه چې سپیره یې په نس کړه.
مورې، بلې دې خبره کوم، ډاکټر ویل درانه کارونه مه پیکوئ او ښه خوراک ورکوئ.
اوهو، ښه خوراک؟ څه زوی خوی په نس نه دی چې ښه خوراک ورکم. وانجلی
چه دی ویل موری؟
حالا اغا دی واخو پنج دی میره راوڑای زری بامتا وخی جوا چی واخو وچی؟
بامتا؟
او کنای که چه بلا؟
اغا خود درونده توان نده کهی دکتر ویل درانه شاین ما پرتا کوا
دی شازاده لوری واش زری وخی زوا کنا بیا با در تخن نسی عادی تا دی لکه چی طول عمر نوکرانو پندو نخی زول دلتا نازو نکوی
خا نیمایی بای کم نیم بای یو زلو خیجوم او نیم بای بلزل
واخم مباده و طول یو جای و خیزه و لطانه دی چو ست لو براویستی
پینزه
بلا دی واخا پا دی مرا خوله ما خود یا تو ست لو در تاویلی و
پسترگو ما تیاره تیاره که در رایستالی منسوای
داکتر سیب چنگه دا؟
ما خود در تاویلی و چې قوی خواړه ورکوي او درنه کارونه ما پرې کوي ته یې رنگ ته وګوره چې لکه سواره تکه ژیړه تښتېدلې ده
ډاکټر صاحب ماشوم مې څنګه دی
ښه دی خو که ته همداسې کمزوره اوسې نو د زیږون په وخت به له خطر سره مخامخ شي
خدای دې دا اوس دواړه ختمې کړي
که یې روغتیا ته پاملرنه ونه کوي نو خدای مکه مور او ماشوم به مو دواړه له لاسه ووځي
د ډاکټر خبرې خو دې واورېدې اوس خو لږ میوه او غوښه راوړه
د څه لپاره
چې وی خورم او قوي سم چې لور دې روغه پیدا سي
هیڅ دې خدای نه پیدا کوي د تا د راسه د زوی لایق هم نشوم
د ما څه ګناه ده د دواړه اولاد دی
زه یې زیږوم د ما په ګیډه کې غټیږي
زه به نو تا ته څه ووایم ته دې خدای په کارونو کې هم ګوتې وهې
چا ته وایې
تا ته وایم
ته نو په سمه خبره نه پوهېږې
الا چی میکنی؟
پس من پاتی کی دونستی؟ تو باید ماشی.
خدا یه دیگه زنر کی؟ الان موری چی میکنم؟
موری چه وشول؟
چه وشول؟ خواهد داد سپیرای پیدا سوا.
پیدا شوا؟
هو
ژوندې ده؟
هو
ورزم او زندې کوم بی پام دا اول ورځان دی خلاصوم
غلا شنه دانه او زندې خون زیختن کوي
خیر زه به ورسره ګورم خدای که خدا خوشحالی مخرنه ووینی
ودر یې وزو یا چه پردی ښځه خو ووزي
افغانستان په ځینو سیمو کې چې کله د یوې میرمنې لور پیدا شي د وهلو ټکولو تر څنګ آن د مرګ تر حده له میرمنې سره تاوتریخوالی کیږي چې د یو څو همداسې پیښو یادونه کوو 1995 کال د اسد په میاشت کې د بغلان ولایت په گزرګه ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جماله په دې خاطر چې لورې زیږولې وه د خسرګنۍ د سخت شکنجې له امله وژل شوې وه 1990 کال د افغانستان په کندز ولایت کې وخت زلدی کبله د خسرګنی لخوا وژل شوی و چې ولی دری مولات هم لورزی کولی و او د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د خزو پاړه خبر شوی راغلی چې په کال کې یو اشاریه درې اونه تر 2 میلیون انجونی په دې خاطر چې انجونی دي د مور په نس کې لمنځځي چې تر ټولو لوړ ګرافي په چین او هند کې دی ځینو کورنیو کې هغه وخت چې ماشوم د مور په گیډه وي مور تهدیدېږي چې که دی لور پیدا شوه بیا به درته ښه نشي یا ورته وایي که دا زه د لور پیدا شوه نو کور ته به نه راځي د پکتیا اوسیدونکي مرضیه وایي کله چې مې اولباري ماشوم په نس و مېړه به مې تل اختارونه راکول چې که دی لور پیدا شوه نو مړه کوم دی دا وایي ډېره به ویرېده او تل به یې دعا کوله چې خدای زوی ورکړي اولباري حمل مې لره خاوند مې راته وویل که ماشوم د نجلۍ وه نو مړه کوم دی شپه ورځ به مې ژړل او ډېرې دعاوې به مې کولې چې خدای هلک ماشوم راکړي بیا خدای راباندې رحم وکړ زوی مې وشو اوسیس لور نه لرم
شاورم دختر ندارم
د بامیان اوسیدونکو شابيبي د خپل سخت ژوند کیسه کوي وای د میندواري په دوران کې د کورنۍ غړو ډیر ظلمونه پرې کول او کله چې لور پیدا شونه خاوند ډوډۍ هم نه ورکوله
د دختر کلانم تولد
مشره لور می پیدا شو خاوند می ډیره وبهلم چې والد لور پیدا شوې ده درې ورځې هیڅ خواړه نه راکول خاوند به می ډوډۍ خوړه او ما ته به ویل ستا لور شوي زکه ډوډۍ نه درکوم
چې د دختر کړي
ځینو کورنیو کې هغه مور چې لور زیږوي د نورو سپکو سپورو تر څنګ وهله کېږي هم چې دا ډول کړنې د مور په ژوند ډېرې ناوړه اغیزې کولی شي. نسایي ولادي ډاکټره وږمه حبیب وایي ډېری ځله دوی له ناروغه ښځې پوښتي چې څو لوڼې او زامن لري. که یې لوڼې زیاتې وي نو مخکې له مخکې ځینې تدابیر ورته نیسي، ځکه ګڼې ښځې د لور له زیږون څخه وروسته د اندېښنې او خپګان له امله چې کورنۍ به څه ورته وایي له ډېرو خطرناکو حالاتو سره مخ کیږي.
زمونږ په شفخانه کې داسې ښځې دي چې د هغې دوه یا درې لورګانې وي، او کله چې څلورمه یا پنځمه کله چې بله وشي نو هغې باندې ډېر خفګان ښیي. ډېر پسته ولادت نه ډېر شدید خونې زیانې کوي د خفګان په خاطر باندې. په دې شفخانه کې زه داسې یوه واقعه مې هم لیدلې ده چې یوه ښځه په خپله سکتې قلبي وکړه او مړه شوه. د همدې نه چې هغې نه پوهېږم شپږ اووه لورانې وې او بله لور هم وشوه، او د هغې د فامیل لخوا هم دا ورته ویل شوي وو چې موږ بیا تاپسې نه راځو، نه به ته بیا کور ته راځې که چیرې تا نجلۍ وشوه. هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم یې ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده.
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې 80% کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي، چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي. نور معلومات به په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نه واورو.
مواقع بزن دیده شده در خود شفاخانه ما
زین وختون از موږ په روغتون کې لیدل شوی. زین میرمنې چې لوران یې ډېرې وي خپل نوې زیږیدلې لور به سرنوشت په روغتون کې پرېږدي او ترې تختی، چې دا موضوع له عاطفي اسلامي او انساني پلوه هیڅ ښه کار نه دی.
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږیدو دومره په قهر وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي سپیڅلې وایي دا خپله د داسې یوه چلند قرباني ده. دا وایي په مای یوه میاشت نوم نه ویښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وې راکړې.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور پلار نه هم لور یم، نو ماته همداسې قصه سوې ده. کله زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود، ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره، د مور پلار زړونه سړه سوي وو، رانه د نجلۍ له سړه سوي وو، ځکه دا نجلۍ ده. زه خپله کله چې دې قصې نه خبره شوم نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویه دنیا کې ماته جای نه اوسي، زه دلته ځوند کمه د دومره ماته. کله چې اوس هم راپیدېږي زه ډېر ورباندې دردېږم، ډېره زړه ماته راځي پوه شو تر اخره حتی اندازې پورې. اما به مقصر را تکاله و اسرائیل دیسی نوم ما باندې یام است نوم که خدا سوی نوم ما تمی مور دری ورز شدی نویرا کردین. اما می ویلی سما با تا تور شایدم و اقابا می پخلو که درده چاو دی که خویز دی ما گناه نو پدی که زکر اوی خپل قصد و قصور لما نویستی زدوالی علک ندوال انجلی ده.
دا چې د ماشوم انجلۍ په زیږیدلو خپګان کول یا شیدې نه ورکول د اسلام نظر څنګه دی؟ د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو استاد سالم محمد اخترخیل د لور په زیږیدلو خپګان کول د جاهلیت د زمانې له خویونو پیروي او ناروا عمل ګڼي.
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي. چا ته لور ورکوي، چا ته زوی ورکوي، څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکر کېږي نه زوی ورکر کېږي. نو موږ مسلمانان یو، په دې متقید باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده. لور هم دا د خدای مخلوق ده، که زوی هم دا د خدای مخلوق ده. شیرخوارګۍ مدت هم معلوم ده چې دوه نیم کاله باید د تشدې ورکړ شي. دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې چې باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نه شي. که څوک دا حق تلف کوي او دا د نجلۍ د ضعف او د ناتوانۍ او د سوی غزی یا تا د ملین لامل ګرځي دا په دې کې ګرام دی او دا لاته په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
خوشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له میرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي. د کابل اوسیدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکر ګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده.
لور مې نه اوسې پیدا سم ولې به خپه یم، الله خو مې چې سره زر نه ولېږلې سیاسې راولېږل، خاوند خو مې له مانه بهتر خوشحاله ده، دا هغه نه مخته خوشحاله.
درنو اوریدونکو، زموږ اوسنۍ خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بیا خاطو سی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواگو اوریدون کو سلام خدای مو روغ او پناس ماڑلر ځکه چې اوس خو له هر څه مخکې د ناس ماړولو غم ټول ورخطا کړي دي تر دې چې غله میلیونران بیا تر ټولو ورخطا دي او وایي چې که بهرني مرستې کمې شي څه به کوو څه به خورو اوس د کابل ښار د غرونو کورونه هم رنګوي وایي چای د رنګولو پروژه اخیستې ده خو داسې یې رنګوي چې نن یې رنګ وي سبا یې بیا رنګ پکه شوی وي د پروژې رنګ دی نو د خپراونې په پیل کې مو د جنګونو له ویان سره مرکه درته کړې ده چې واورئ جنګونه څنګه روان دي
صاحب که د امنیت په حق لرنا واچوي نو خوشاله به شو
امنیت ښه دی له امنیت څخه سل په سلو کې راضي یو ټول خلک مو شکر دی په امنیت کې ژوند کوي که یو نیم ځای څه خبره وي نو هغه خو معمولي ده په ټولو هیوادونو کې وړې او غټې پیښې رامنځته کیږي
تیره ورځ د دریو ولسوالیو اته پوځي مرکزونو او بې شمېره امنیتي پوستو د سقوط خبر ورکړل شو په دې هکله تاسو څه وایئ
هو زموږ ځواکونو د هیواد په څو ځایونو کې تکتیکي په شاتګونه کړي دي او په جنګي قاموس کې دا معمولي خبره ده کله به وړاندې ځو او کله به په شا ځو د ولسوالۍ سقوط رښتیا دی خو د بیرته نیولو په پلان یې کار روان دی
ویل کیږي چې د دغو ځایونو له سقوط سره مخالفینو ته ډېرې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي دا خطرناک کیدی نه شي
نه نه د عقب نشنې په وخت کې زموږ ځواکونو څو دانې له کار لویدلي موټرونه او زغروال ګاډي پریښي دي چې مخالفین کار نشي ترې اخیستلی
ویل کیږي چې په دغو تکتیکي په شاتګونو کې دښمن ډېر قوي شوی او ډېرې وسلې او وسایل یې هم ترلاسه کړي دي
هیڅ مهمه نه ده زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې مخالفین له دغو وسلو څخه هیڅ کار نشي اخیستلی که بیا هم په لاس ورغلیو وسلو باندې ډزې هم وکړي نو نښه نشي پیوشتی ځکه د په شاتګ په وخت کې زموږ ځواکونو د دغو وسلو نشانونه کاږه کړي دي
دا خو یې نو ډېر د هوښیارۍ کار کړی دی
هو موږ خپلو ځواکونو ته دا ورښودلي چې کله یې په شاتګ کاوه نو د پاتې کیدونکو وسلو نشانونه کاږه کړي او یا یې هم ستنې ماتې کړي او که اراده جات وي نو ټایرونه یې پنچر کړي
نو څه ګمان کوئ چې دغو کارونو تر اوسه څه ګټه هم کړې ده که نه
هو هر کله چې له کومې ولسوالۍ مرکز او یا هم پوستې نه زموږ ځواکونو پښې سپکې کړې دي په کراره یې تر امن ځایه ځانونه رسولي دي ځکه هلته ترې پاتې وسلې او نقلي وسایط د پنچرېدو او نشانونو د کږېدو له امله د استعمال وړ نه وي او دښمن چې تر څو هغه جوړوي دوی د غرونو غرونو ځان پناه کړی وي
د پرمختګ هم کوم مثال لرئ که نه
هو ولې نه په څو ځایونو کې مخته تللي یو ځکه دښمن تښتېدلی وي همدا اوس مو د دښمن څو مرکزونه کلابند کړي دي او په دې کار روان دی چې یا تسلیم شي او یا هم وتښتي
او که مقامات وکړي
بیا نو موږ هم لاس تر زنې نه ورته کینو په نویو تکتیکونو او ستراتیژیو غور کوو
څه ګمان کوئ چې سا کال به جګړه پای ته ورسیږي که نه
که مخالفین تسلیم شي خو او که تسلیم نشي نو جګړه به روانه وي کله دوی زغلولي کله موږ زغلېدلي
په دغو زغلېدو او رازغلېدو کې عام خلک در په داره شول دغو غم
ولس رښتیا هم په عذاب کې دی موږ هم ورته خفه یو خو څه وکړو د خراب و تراب جګړه ده هیڅ هم نشو کولی
نو د آینده لپاره څه پلان لرئ که نه
زموږ علمي بورد همدا اوس هم په دې کار کوي چې جګړه څنګه ختمه شي او که ختمه نشي څه به وشي
پوه نه شوم
مقصد مې دا دی چې په جنګي ستراتیژي جنګي تکتیکونو او جنګي امکاناتو څېړنه کوي ژر او که وروسته یو حل به یې راوباسي
او که یې حل راونوځي
بیا به نو جګړه کوو کله به وړاندې ځو او کله به هم بیرته وروسته کیږو دا کار هم د موږ په ګټه دی او هم د هیوادوالو
څنګه مو په ګټه دی
ځکه چې د کار زمینه پکې برابرېږي که راپورې ونه خاندې څه ځوانان له اخوا مصرفېږي او یو مړی ډوډۍ لاسته راوړي او څه ځوانان او زاړه دا خوا پیسه داره کیږي له بېکارۍ نه دا هم ښه ده
خفه دې کړم دا خو ډېر بېکاره نظر دی
که خفه کېږي او که خوشحالېږي د موږ ګټه ده پکې
Thank you.
پلان شوی؟
متلونا
وای د ګډیلار پژران دوی
لکه د ډالرو چې په چارواکو ده.
وای چرسی زوی نه زوی
لکه نالایق وزیر چې نه وزیر.
وای لامدو خټو ته لږ اوبه په کار وي
لکه د والی د شرکتونو لپاره چې وزیر کېدل په کار دي.
وای ګټي تر ګټونو لاندې وي
لکه د پروژو پیسې چې له پروپوزلونو لاندې دي.
وای غم له غمه نه شرمیږي
لکه رشوت خور چې له رشوت خوره نه شرمیږي.
وای غریب و همه جامې تیروا
لکه د ترافیکو معذفین چې د کراچی وانانو د کی کراچی د سرک په سر چپا کوي.
وای سړی ل خپل لمنې ورخلی
لکه افغانستان چې ل خپل گاونډیانو ورخیستای.
اوس دغه د منګز کوش کیسه هم واورئ.
په دفتر کې معمولا د کال په دو وختونو کې له مچانو ډیر په عذابېدو. یو هغه وخت چې هوا به ډیره توده شوه او مچانو به د لمر له ویرې د کوټو خواته مخه کړه، او بل هغه وخت چې هوا به ډیره سړه شوه نو مچانو به د ځان تودولو لپاره د دفترونو لار ونیوه. سره له دې چې د دفتر اداري مامورینو او پیادهګانو ډېرې خوارۍ کولې چې مچان منع کړي او پرې نږدي چې مامورین له کاره وباسي، خو د مچ سترګې او شلګي خو نو ټولو ته معلومه ده چې ویک شوې لایې سودا سي ترې خلاصون او بیا نو ترې خلاصېدل ګران شي. برنډې ته وتلې دروازې ته یې جالیداره دروازه هم کېښوده چې مچان رانسي، خو مچانو بیا هم ځانونه د دفترونو کوټو ته رسول او د مامورینو د په عذابېدو ټول کوشش یې کاوه. چې په کمپیوټر به د کار کاوه نو په هغه لاس به د کېناست په کوم به دی چې د کمپیوټر ماوس نیولی و، او که به دې په قلم کار کاوه نو مچ به دې لکه نابللی میلمه د پوزې په دا سر کېناست او پوزه به یې ګروله. پیادهګانو خوارانو ډیر وخت سهار وختي د مچانو ضد سپری هم شیندله، خو ساعت وروسته به بیا مچان لکه په ځینو سیمو کې د نامعلومه څرخي الوتکو په هوا شول او د مامورینو د ځورولو کار به یې پیل کړ. یوه ورځ چې زموږ نوې همکاره د مچانو له هزاره تر پوزې راغلې وه نو وعده یې وکړه چې سبا ته به خامخا منګس کوش یعنی هغه سریښناکه ریتاړه راوړي او په دفتر کې به یې راځوړندوي چې د مچانو له غمه بېغمه شو. بیا هغې د هغه ډېر زیات صفتونه وکړل چې د دوی په کور کې هر ورځ په لسګونو مچان پې نښتې وي او دوی اوس د مچ بنګ هم نه دی اورېدلی. د منګس کوش د راوړلو وعده اوږده سوه او خبره له ژمینه اوړي ته ورسېده، خو د همکارانو د ډېرو ویلو له امله یې یوه ورځ منګس کوش ریتاړه راوړه او په دغو رنجو مو سترګې تورې شوې. سریښناکه ریتاړه مو د کړکۍ په خوا کې راځوړنده کړه او ټول خوشحاله شو چې نور نو د مچانو له شره بېغمه شو. ټولو سترګې منګس کوش ته نیولې وې چې مچ پی کینی او د بیرته الوتلو ارمان ګورته یوسي. لومړۍ ورځ تېره شوه، دوهمه ورځ تېره شوه، درېیمه ورځ تېره شوه او بالاخره چې درېیمه اونۍ هم تېره شوه نو د ټولو یقین شو چې مچان پوه شوي او آخوا نه ورځي. آخر ټولو همکارانو دا تصمیم ونیوه چې پاڅېږي او د کوټې مچان د منګس کوش خواته ور وکشوي چې لږ تر لږه خو یې هغه د نښتلو ننداره وکړي. خو له ټولو هڅو او کوششونو سره سره هم ونه توانېدو چې مچ د منګس کوش خواته ورولو او پرې وې نښلوو. اوس مچان هم د نوې ټکنالوژۍ په خطرونو پوه شوي دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی و صادق سپینغر، غرانای، حسین حکمت، رنا هوتک او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.